منگزای میزبان شماست. خوش آمدین.
ډیر مننه احمد صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې بیا هم زه صفی الله سترنگزای د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري ستاسو ملتیا کوم. دویم برخه د ګوړی اچار پروګرام ته ځانګړې ده. ډیره برخه خو تر هر څه مخکې په لومړی او له هغې نه وروسته په پاتې برخه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه باندې مهم رپورټونه تاسو ته خبرو او پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس د شانګهای د همکاري سازمان له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالف وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. تمدانن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې له غړیو سره شریک کړي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د 44 ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی. پوره خبرونه. د افغان حکومت اجرایه رئیس د شانګهای د همکاري سازمان له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. عبدالله دا غوښتنه پرون د روسیې په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې وکړه. دا وی د شانګهای د همکاري سازمان لغړی غواړم چې د افغان وسلوالو ډلو په اړه خپل ځواک او نفوذ څخه په استفادې هغوی وهڅوي چې بین الافغاني خبرو ته کښېني. په همدې حال کې د چین صدر اعظم له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته چمتووالی وښود. تمه ده چې 15 کاندید وزیران نن خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې له غړیو سره شریک کړي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د کاندید وزیرانو د پلانونو د وړاندې کولو په لړ کې به سبا یک شنبه 15 او د دوشنبې په ورځ به دوه کاندید وزیران ولسي جرګې ته معلومات ورکړي. کاندید وزیران د شنبه یک شنبه او دوشنبه په ورځ پارلمان ته ځي.
روز شنبه و روز یک شنبه و روز دوشنبه وکړي وزرای محترم پارلمان تشکیل بره. بعد از
خغل عرفانوی دغه کاندید وزیران د شنبه یک شنبه او دوشنبه په ورځ پارلمان ته راځي او د دوشنبه په ورځ بعد دوه کاندید وزیرانو د کاري پلانونو تر اوریدو وروسته هغوی ته د رایو صندوقونه کیښودل شي. د افغانستان د جمهوري ریاست دوه مرستیال سرور دانش تېره شنبه 12 کاندید وزیران د اعتماد رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاري 15 موافقه لاسلیک کړې. دا موافقه د آذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او الهام علیف په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړې. د افغانستان جمهوریت ریاست وی باکو او کابل د اقتصاد، سوداګرۍ، امنیت، د قانون د تطبیق، هوایي سکتور، خوونی او لوړ زده کړو په برخو کې په همکاري موافقه وکړه. ولسمشر غنی په باکو کې د آسیا زړه هیوادونو د استانبول د پروسې د 9 کانفرنس په لوکی لخپل ازری سیال سره وکتل. ورزود سیمی او نړی مهم خبرونه ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې 44 ورځې په دنده کې پاتې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی دی. د فلین د اعتراف د امریکا د ولسمشری په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د پلټنو په لړ کې نوی تحول بلل کیږي. د محکمې لخوا په لګول شوي تور کې ویل شوي چې مایکل فلین په خپله خوښه او پوره درک سره په واشنګټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره پر موسکو د امریکا د بندیزونو د مسالې په اړه د کتنې په هکله دروغ څرګندونې کړې دي. اسناد ښیي چې فلین د روسیې له سفیر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په انتقال دوره کې کتلی و. د مایکل فلین مدافع وکیل د نوموړي په حواله ویلي چې د خپل ناسم عمل اعتراف کړی او د خپلې کورنۍ په بخښنې سره او د خپلې کورنۍ او هیواد د ښېګڼې په هدف یې له ځانګړي څارنوال سره د همکارۍ پریکړه کړې ده. د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې وروسته تر هغې یو کرسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودیدونکو موادو ډکه یوه بسته کشف کړه. چارواکو ویل په پوتسدام ښار کې کشف شوې بسته خونڅه کړې او پولیس د هغې د نوعیت په اړه پلټنه کوي. په دې پیښه کې چې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. وروسته تر هغې چې تیر کال په برلین کې یو تونسي سړي په یو کرسمس مارکیټ کې د موټر په واسطه 12 کسان ووژل، د جرمني پولیسو د دې مارکیټونو امنیتي تدابیر سخت کړل. د جرمني تر ټولو سخت ستر کرسمس مارکیټ پرون په نورمبر ښار کې پرانیستل شو. تمه کېږي چې سږ کال شاوخوا 2 میلیونه کسان دې مارکیټ ته ورشي. ملګرو ملتونو پرون لخپل غړي هیوادونو وغوښتل چې پر روان 2023 کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي چې تر بل هر وخت به زیات خلک زموږ مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مسول مارک لوکوک په یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په شپږشتو هیوادونو کې 1.6 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو وایي یوازې په سوریه کې له بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره 1.6 میلیارد ډالر پکار دي. ملګرو ملتونو تیر کال د 2.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو د دې سازمان غړیو هیوادونو یوازې 14 میلیارد ډالر ورکړل. او د امریکا متحده ایالاتونو په لری پراته هوایی ایالت کې د اټومي حملې د خبرداري په اړه زنګونه امتحان شول. دغه زنګونه پرون په 380 واره وټکول شول چې خلک د اټومي حملو په اړه باندې آماده اوسي. د هوایی د بیړنیو خدماتو د ادارې مسؤول ورن میګي ویلي دي چې د اټومي وسلو د خبرداري په اړه باندې دغه زنګونه د دې لپاره ټکولی دي چې خلک د هر ډول پیښو لپاره آماده اوسي. د امریکا متحده ایالاتونو ګواښ کړی دی چې که شمالي کوریا خپل ګواښونکي کارونو ته دوام ورکړي نو دغه هیواد به بشپړ له منځه یوسي. د شمالي کوریا لخوا تیره اونۍ یو تر ټولو لوی راکټ ازمویل شوی دی چې ادعا یې کړې ده د امریکا ګوټ ګوټ ویشتلی شي. مهم خبرونه مو واریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په باکو کې وویل په جنوري وروستیو کې به په کابل کې د سولې یو دور غونډه وشي. د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو د هغو کړاوونو په سبب چې هغوی زغملي بخښنه غوښتي. په داخلي مسایلو کې بیرته راځو دې ته چې په پروان کې خلک له نامنیو شکایت کوي، خو قومندان وایي خلک باید له پولیسو سره همکار وسي.
دلته ډیر خلک مسالای دي، وکیل صاحب له دوه موټر درې موټر اسکر لري، دوی موږ سره همکاري وکړي، هلته ګوري روان ګوري به دې ونیسي.
او دا هم اوري چې د ګوړي اچار په پروګرام کې کومه مسأله د ځل تاسو ته خبريږي.
انجام به زیاتې دلوي، دومره به زیات شي چې د ټولې دنیا پوډریان به عیشونه پیوکي او هیڅ پوډری به هم له سکولو محروم نشي.
د هلمند د ګرمسیر د امنیت په اړه باندې به هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت وړاندې کړو، او همداراز به په یو بل ځانګړي ریپورت کې د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال عبدالرشید د دوستم د دوسیې تازه حال تاسو ته درکړو. بیا هم خراغلی د افغانستان ولسمشر وایي د کابل د پروسې په نوم د سولې د خبرو اترو دوهمه غونډه به د راتلونکي جنوري میاشتې تر وروستیو په کابل کې جوړه شي. محمد اشرف غنی دا خبرې پرون په اذربایجان کې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د سولې په اړه به د کابل د پروسې دوهمه غونډه د راتلونکي جنوري میاشتې په 25مه نیټه جوړه شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د اذربایجان په مرکز باکو کې د آسیا د زړه هیوادونو د استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وکړې. نوموړي ویل د کابل د پروسې د غونډې هدف تر یو چتر لاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو تنظیمول دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې مشري او ملکیت باید په خپله د افغانانو په لاس کې وي. د کابل د پروسې لومړنۍ غونډه د روان کال په جوزا میاشت کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون سره ترسره شوه. د افغانستان جمهور رئیس د کابل په دې غونډه کې ویلیو کابل غواړي له اسلام آباد سره سوله وکړي، خو د اشرف غنی په خبره نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. له پاکستان سره روابطو ته په اشاره ولسمشر غنی د واکو غونډې ته ویل ډیالاګ او د دولتونو په سطحه هر اړخیزې خبرې اترې د دواړو هیوادونو د امنیت او هوساینې لپاره اړین دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کینی. نوموړي ویل طالبان دې په سیاسي بهیر کې په شاملېدو سره د افغانستان خلک پریږدي چې پریکړه وکړي څومره فیصد افغانان له دوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې جګړه او تاوتریخوالی ګټونکی نه لري او د رایو پاڼې باید د مرمیو ځای ونیسي. طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت دا ډول غوښتنې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست پرون د روسیې په سایلی سوچی ښار کې د شانګهای د غړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو غونډه وشول. افغان حکومت هم ډاکټر عبدالله عبدالله دې غونډې ته ورغلی و. دا چې ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې کوم مسایل مطرح کړي او له چا چا سره یې کتلي دي، په روسیې سوچی ښار ته د ازادي راډیو استول شوی خبریال او په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومند په دې اړه معلومات راکړي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وینا وکړه او د افغان حکومت کومه اجنډا چې د غونډې ته و په هغه پرتپاتې خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې په دغه موضوع باندې رڼا واچوله چې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې باید د شانګهای غړي هیوادونه خپل همکاري وکړي، د اقتصادي ودې لپاره په سیمه کې د موجوده امکاناتو څخه باید ګټه پورته شي، او تر ټولو مهمه غوښتنه د افغان حکومت دا و چې باید د شانګهای غړو هیوادونو په سازمان کې افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکړی شي. همداراز تر دې غونډې مخکې خپل عبدالله عبدالله د ازبکستان له صدر اعظم، د روسیې له صدر اعظم مدوتوف او همداراز د قزاقستان له صدر اعظم سره جلا جلا ناستې درلودلې. په دغو ناستو کې هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وشوې. د ډاکټر عبدالله ویان ډاکټر مجیب رحیمی لمونږ سره په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې د روسیې په لیدلوري کې کافي بدلون راغلی دی. روسیې د طالبانو او د داعش په فعالیتونو باندې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې روسیه حاضره ده چې د امریکا سره او د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې او د دوی لپاره منځوړلو کې له افغان حکومت سره او امریکا سره همکاري ولري.
مومن صاحب، د شانګهای د همکاري سازمان په دې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي، ځکه په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیل عکس العملونه هم راغلي دي. د نورو هیوادونو استازو د افغانستان په اړه تر اوسه څه ویلي؟
بله، تقریبا د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. همدارز مدوتوف په خپلو خبرو کې هم دوی اشاره درلودلې، خپل اندېښنې څرګندې کړې. یو مثبت نظر چې په دې غونډه کې لیدل کېدو هغه دا و چې هر هغه مشر چې د افغانستان په اړه خبره کوله هغوی د افغانستان د حکومت د موجوده سیاست څخه ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا چې کومې هلې ځلې روانې دي په افغانستان کې دننه، دوی د دغه هلو ځلو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغان حکومت سره همغږي کړي او د افغان حکومت له لارې په دې برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو د شانګهای د غونډې د پوښښ لپاره د ازادي راډیو د کابل دفتر رئیس حمید مومند لیکلې او هغه معلومات راکړل، او پکې او د شانګهای په غونډه کې د افغان حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو وضاحت وکړه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. په فراه ولایت کې بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي په رارسېدو له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او د سړې هوا په رارسېدو سره یې ستونزې څو برابره شوې دي. له بلې خوا اړوند چارواکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي د دغو کورنیو سره د مرستو کولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې دي. په دې اړه باندې احمد شاه فطرت رپورټ جوړ کړی.
هغه کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله د فراه ولایت د ولسوالیو څخه دغه ولایت مرکز ته کډه شوې، ډېره برخه یې په خیمو او ناسم کورونو کې ژوند کوي. دوی وایي د ژمي له رسېدو سره د دوی ستونزې هم نورې ډېرې شوې او تر اوسه دوی ته کومې مرستې نه دي رسېدلې. دوی له اړوندو ریاستونو او موسساتو څخه غواړي چې د دوی سره دې اړینې مرستې ترسره کړي.
خیمې نه لرو، هم د خیمې مر ضروریات لرو، هم د خوراکي شیان ضروریات لرو، هم د پوشاکي ضروریات لرو، د دغه شیان مر ګرد ضروریات لرو. د خدای د دولت غواړو که موږ سره کومک
وکړي. غلام شاته البته مشوتیر نکړي څوک څوک یم څوک پنځلس نه پاره پرایم ملک می پاته باغ می پاته سلام چوک تر موږ د جنگو زرا سره کړ خپل کاش نه څه کولای خپل پسره سره نه مو ګیر لا څه پس
مو اس کاریه برنت تی بچی می ما و دغه به می جنگو جا بی جا شدی ما از دولت کمک می خوای که ما تا خو هیچ کمک ما نه گرفتی
په هم دی ال کی په فرالت کړه چارواکی هم د جګړو لکبل د بیځای شو کورونی د زیات خبره کوي. د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې سږ کال تر 15,000 زیات بیځای شوي کورنۍ تر اوسه په فراه کې ثبت شوي چې له هغې جملې څخه یوازې له 1500 کورنۍ سره مرستې شوې دي. د هغه په خبره هڅې روان دي چې د نورو کورنیو سره هم عاجلې او اړینې مرستې ترسره شي.
تر اوسه پورې 15,668 عریضې راغلي دي چې د مقام ولایت او د شورای ولایتي پست د اقامت څخه ودې ادارې ته د دفتر د یونسیار د 315 اتیا فامیل لپاره ورکړی دی. یعنې مواد غیر غذایی دوی ته ورکړی دی. ډبلیو پی تر اوسه 1095 فامیل دپاره پاس سروې څخه چې دقیق کور په کور کې دوی خلک سره کتلی دي د دوی دپاره مواد غذایی ورکړی دی.
باید ووایو چې سږ کال د تیر کال په پرتله د فراه ولایت په ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې، نو له همدې امله زیاتې کورنۍ هم بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ د فراه د ښار په ځینو سیمو کې یا په خیمو او یا هم په ډېر نامناسبو کورونو کې د ژمي په دې ساړه موسم کې ژوند کوي او مرستو ته سترګې په لاره دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org کې هم اوریدلای شي. اوس هم رازو یوه موضوع ته چې زموږ خبريال احمد حنایش له پروانه را لګلې ده. احمد حنایش د پروان ولایت له امنیه قومندان ښاغلي زمان مموزي سره مرکه کړې ده او د خلکو ستونزې ورسره شریک کړې دي. خلک وایي په پروان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي، غلا او جنایتونه هم ډېر شوي او دوی ورنه په تنګ راغلي دي.
خلکو اندېښنې د دوی هڅه چې اندېښنه ولري مشکل شته ده. موږ نه ردوو په دې رابطه کې مشکلات لرو، مګر پولیس په دې رابطه ډېرې لاسته راوړنې لري. ډېر زیات مجرمین موږ نیولي دي، بندې کړي دي، بندېخانه کې دي. قاتلین غله، موټر د موټرو غله، د موټرسایکلو غله، حتی کیسبران دا موږ نیولي. بعضې مجرمین چې په بعضې سازمانې افته جرمونو کې لاس لري موږ ونیول، حکومت ته تسلیم کړل. بیا هم د خلکو همکاري ته ضرورت ده. دلته ډېر خلک مسله دي، وکیل صاحب ده دوه موټره درې موټره عسکر لري، دوی موږ سره همکاري وکړي. هلته ګوري راروان، ګوري به دې ونیسي.
قومندان صاحب، داسې موارد هم شته چې د ځینې غلا او از هغه کسان چې د پروان امنیت کې تهدید دي، هغوی د ځینې چارواکو، ځینې مشران، قومي مشران یا محلي قومندانان هغوی حمایت کوي او دا تهدیدات همداسې روانه ده. ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟
دا یو خود دې شل نشته. د پروان مشران د پروان دي، خپلوان په پروان کې دي، تر زمان رونه خپلوان مربوطین، شک نشته. مګر زه دا قطعا نه منم چې دا مشران به د غلو په ساتلو کې د مفسدینو په حمایت کې لاس ولري. دا خل دي حکومت سره همکاران دي، دوی د حکومت نور اضافه غواړي. څه زه دا بعضې خل چې دي، دوی به د خلکو د نامه نه سو استفاده کوي. فکرې چې موږ پوهشو چې واک هم رښتیا دا مشران دي هم دفاع کوي. موږ په هېڅ صورت ما جي صاحب الماس د خپل یو نفر دوه کسه وغوښتل چې دغه خلکو باندې موږ اشتباه لرو، په خپله قومندانۍ ته حاضر کړل. دا اضافه خبرې دي، غله شته. د مشرانو د نامه استفاده کوي. نو د مزه پولیس او تام په جلسو کې ما ویل چې تاسو ونیسئ که مشر زنګ ووهه بیا به موږ خبرې وکړو.
جناب قبانه صاحب، نو دا وسله والو د هغوی عمل کرد ولې مهر نه کیږي؟
او دا دا مشکل شته. ما درته ویل چې غله د پروا نه چې دا څومره غله دي، یا مفسدین دي یا جنایتکاران، دا د کاپیسا نه راځي، دا د مغه پروا نه دي. دلته یې کور ده، د کاکا کور یې ده، د رشید کور یې ده، د غلو ډله ده. یو کوچی نه بچ کېږي بلې ته ځي، دا حمایت کېږي غیر مستقیم. غیر مستقیم دغسې دا د غلو ډله ده، دې کې شک نشته ده. مگر مشران په هېڅ صورت باندې د غلو دفاع نه کوي. هو که داسې کوم معافي شي د چا سره غیر مستقیم همکاري، نو که داسې دوستانو دا خبرې د ما اوري، که چېرته دوی داسې معافي مثلا د ما معافي ده داسې د مفسدینو سره یې لار وي، نو موږ ته خو د اطلاع راکړي، موږ ته د اطلاع راکړي چې موږ هغه مشر سړي ته وي دغه سړی د مفسد ده، دا موږ ته راکړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې موضوع ته، البته بهرنۍ موضوع ده. پاپ فرانسیس پرون په بنگلاديش کې د برمال روهینګیا مسلمان کډوالو د هغو کړاوونو په سبب چې دوی زغملي بخښنې غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په بنگلاديش کې د روهینګیا کډوالو له کمپ کتنه وکړه. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو رپورټ وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې د روهینګیا کډوالو په کم کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو د هغو کړاوونو له امله بخښنه وغوښته چې دغه مسلمان اقلیت تحمل کړی دي. د کاتولیک مسیحیانو مشر ویل نړیواله ټولنه باید د روهینګیا حقونه پر ځای کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس د بنگلاديش له حکومت او ولس هم مننه وکړه چې روهینګیا کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاپ فرانسیس که څه هم له برما یا میانمار څخه د کتنې پر مهال د روهینګیا د نوم له یادولو ډډه کړې وه، خو پرونې مسلمانو، بودایانو او مسیحي مشرانو ته په وینا کې له برما څخه کډه شوي روهینګیا په نامه یاد کړل. فرانسیس چې د روهینګیا کډوالو د یوې ماشومې په سر یې لاس کېښود او یو کوچنی هلک یې له لاس نیولی وویل، موږ تاسو ته ډېر څه نشو کولی، خو ستاسو کړاوونه زموږ په زړونو کې دي. د روان کال په اگست میاشت کې د برما په راخین ایالت کې د تاوتریخوالي له امله څه د پاسه 640,000 روهینګیا بنگلاديش ته کډه شوي دي. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو په راخین ایالت کې د روهینګیا پر ضد د برما د حکومتي ځواکونو او ځایي بودایانو زور زیاتی قومي تصفیه بللې ده. روهینګیا وایي د برما امنیتي ځواکونو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، جنسي تیری پرې کړی دی او په ډله ییزه توګه یې وژلې دي. خو د برما حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي چې په راخین ایالت کې پر سرتیرو بریدونه کړي دي. که څه هم روهینګیا له لسیزو راهیسې په برما کې میشتي، خو دا هیواد نه یوازې دا چې روهینګیا د برما وګړي نه ګڼي، بلکې دا اقلیت له ډېرو اساسي حقونو او لومړنیو اسانتیاو بې برخې ساتلی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرې د خبرولو وخت را رسیدلی. صالح محمد صالح دغه مطبوعات کتلي.
ډیپلومات خبرونه د هند او افغان طالبانو تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې پوښتنې پیل کړې چې آیا نوی ډیلی کولی شي په افغانستان کې له سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. د مقالې په دوام راغلی چې هند تر اوسه په رسمي یا هم لږ تر لږه په ښکاره له وسلولو طالبانو سره اړیکه نه ده ټینګه کړې، څه په مستقیمه توګه یا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له لارې. د ډیپلومات خبرونې د مقالې لیکوال ویلي، هند د دې دریځ په ساتلو سره چې ښه او بد تروریست وجود نه لري له طالبانو ځان لرې ساتلی او په خپله پالیسي کې یې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ پر ضد پر نړیوالو هڅو تمرکز کړی دی. اسلام آباد پخوا داسې تورونه رد کړي او ویلي دي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. په دې مقاله کې وړاندې لولو، هندوستان د سولې د هغو خبرو ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ ترسره سي. هندوستان چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت کلیدي ملاتړی ګڼل کیږي، لا څرګنده نه ده چې د سولې د پروسې په برخه کې به څومره وزن او اغیز ولري. په مقاله کې راغلي، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې په افغانستان کې د هندوستان د نقش پر پراختیا ټینګار شوی دی. ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو یو راپور خپور کړی دی. سرون کې وای په بلخ ولایت کې چې یو وخت د تریاکو له کښت څخه خالی بلل سوی وو، ساش کالیه د تریاکو حاصلات 15 برابر زیات وو. ورسپانې د یوه سیمه ییز څارونکي په حواله چې نوم یې نه ده اخیستل سوی لیکلي چې تاسو ان د والی د دفتره هم د کوکنارو پټي کتلای سئ. دغه څارونکي ویلي د بلخ ولایت په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل سوي یو شمیر خلک په نویو موټرسایکلونو کښته پورته ګرځي او دا د دې ښکارندوی کوي چې ساش کال یې د تریاکو له خرڅلاوه ښه ګټه پورته کړې ده. وسلولو طالبانو د خپل رژیم تر رنګېدو وروسته د ځان د تمویل لپاره په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کاروبار پیل کړ او دا مسأله د ټوریزم د تمویل یوه اصلي سرچینه هم بلل کیږي. ډیلی میل ورسپانې لیکي چې په 2018 میلادي کال د کوکنارو حاصلات 9000 ټنو ته رسیږي چې دا د تیر کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي. ډیلی میل ورسپانې لیکلي د کوکنارو د حاصلاتو دوه برابره زیاتوالی دا خبره په ډاګه کړې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تریاکو د له منځه وړلو لپاره د امریکا له 2 میلیارد ډالرو لګښت سره سره د مخدره موادو ضد کمپاینونو چندانې نتیجه نه ده ورکړې. له کلونو راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښتونه په جنوبي ولایتونو په خاصه توګه هلمند کې وه، خو په وروستیو دوو کلونو کې لمن شمال ته هم غځېدلې ده. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالی به نه یوازې د بلخ په څیر ولایتونه اغېزمن کړي بلکې نړۍ به هم اغېزمنه کړي. ډیلی میل ورسپانې د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس لیکلي چې په عالي کیفیت ارزانه هیروین به په نړیواله کچه د هیروین مصرف زیات کړي او مخامخ زیانونه به یې هم ډیر سي.
ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې هم کتلای شي. اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې یو جالبه موضوع جوړه کړې ده.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکړي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدای شي او کېدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایي اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کېدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافري الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومتره کې باد نشته نو دا سپوږمکۍ په میاشتو په یو ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته غږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د لوګر ازری ولسوالۍ ته. په ازری ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې د نجونو او هلکانو لپاره کافي ښوونځي نشته او ګڼ نجونې او هلکان له درس ویلو محروم دي. خو د لوګر چارواکي وایي په ازری کې ځینې امکانات د لوړو د زده کړو لپاره برابر کړي او نجونې او هلکان کولی شي ښوونځیو ته ورشي. په دې اړه باندې نجیب الله لوخیل رپورټ جوړ کړی.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدون کې وایي چې په نږدې سیمو کې خوانځي نشته او زده کوونکي تر خوانځیو په اوږدو مزلونه کوي. دوی زیاتوي د مسلکي ښوونکو د نشتون ترڅنګ هلته د زده کړو بهیر دومره کمزوری دی چې په وروستیو دو کلونو کې د ازر کوم فارغ د کانکور په ازموینو کې پوهنتون ته نه دی بریالی شوی. د ازر د اکبرخیلو د کلي اوسیدونکي روح الله آزادۍ راډیو ته وویل
د دوه کلو کې چې موږ یو شاګرد کانکور ته بریالی شوی. ازر ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده د موږ راتلونکی خو اوس هم ډېر خراب ده ځکه چې موږ تر اوسه ولا خلاصه نه ده او موږ دغه ځوانان چې ټول همدغسې پاتې دي همدغسې به پاتې وي او د ځاځي عرب سرحد لري هغه راځي دلته د ازر مرکزي لیسه کې زده کړې کوي بیا د لوی غر سر ورته وای غیژن طالبان موزل اسړي دوه ورځې مکتب وی لاس ورځې نه وی د شاګردان ټول وخت همدغه ځای کیږي.
د ازر یو بلتن اوسیدونکو عمران سمسور وای چې په هغه سیمه کې د خوانزي ډیر شي
کوم مکتبونه دی هغه ډیر لا ساحین لري دی هغه ته موږ رسیدګی نه شو کولای خوانزي کم دی باید کوم خوانزي زیات شي نږدې شي چې ماشومان مکتب ته هر وخت رسیدګی وکړي د لسم فسان مثال نشته چې کانکور ته امتحان ورکړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل چې د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو دی په یاد سیمه کې یاد شوی ستونزې منی او زیاتوي.
ازر کې د معرف ستونزې د افغانستان د نورو په نقطو په نسبت ستون لري، مثلا د تعمیر ستون ده، د مکتبونو د تشکیلاتو ستون ده چې له ډېر لورو پاسلونه شاګردان یا ورته راتلی نسي او که راځي ورته رسیدګي نسي کولای. که چیرته توجه حکومت ته وکړي زه امید لرم چې د اجر خلک د غره خلک دي په تعلیم باندې مین دي په ډېر نږدې راتلونکي کې به ډېر مثبت تغیرات د معارف په برخه کې په ځوانانو کې مولی درسي.
بل لوري ته د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب وایي چې یاده اداره په ازره کې دوه درش باب ښوونیز مرکزونه او ښوونځي لري.
ازادي راډیو ته غوږیست اوس هم د لنډو خبرونو واره رسېدله. د افغان حکومت اجرایی رئیس د شانگهای د همکاری سازمان لغړی هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالف وسله والې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. عبدالله عبدالله دا غوښتنه پرون د روسیې په سوچي ښار کې د شانگهای د همکاری سازمان د حکومت د مشرانو په غونډه کې وکړه. تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې لغړیو سره شریک کړي. افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاریو 15 موافقې لاسلیک کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلید شتورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په لرې پرته هوایي ایالت کې د اټومي حملې ضد سیستم و ازمویل شو. د هوایی د بیړنیو خدماتو اداری ویلی دی دغه سیستم د دې لپاره د زنګ دغه سیستم د دې لپاره وکارو چې خلق د حملو په اړه باندې بیدار اوسي. ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړي هیوادونو وغوښتل چې په راروان 2013 کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. او د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې وروسته تر هغې یو کرسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودیدونکو موادو ډکه یوه بسته یې کشف کړه. ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. د ګرمسیر مسؤولین د کوکنارو د کروندو په ضد د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړ. که څه هم دولتي حاکمیت په یوه کیلومتر مربع کې دی، خو د ګرمسیر ولسوالۍ مسؤولین هیله ښیي چې د کوکنارو د کروندو تر رسیدلو به په ټول ګرمسیر حاکمیت ټینګ کړي. زموږ همکار چې ګرمسیر ته تللی وایي که څه هم سړی ډېرو سیمو ته نشي تللی، خو ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې ټولې کروندې په کوکنارو کرل شوي. محمد الیاس دایی یو راپور رالیږلی چې د ګرمسیر د مسؤلینو د تدابیري غونډې د غږونو په غږونو پیلیږي.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي، ځکه د ګرمسیر له ریګونو هر ډول وسایل نسی تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیري د هغه ګړندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې قاچاقبر د یاد ریګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یوه لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنیو له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې سوي دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي، خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې وویل کله کله پر پوستو جګړې کیږي، ساحه تنګه ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحې د پراخوالي غوښتنه کوو.
د خلکو دا غوښتنې دي چې امنیت ورته راسي او عملیات ولاړ سي، مخکې عملیات وکړي، ولسوالۍ په امن کې سي، ولسوالۍ آزاده سي. اوس په یو کیلومتر باندې مخالفین دي، موږ نه شو کولی چې خواته ولاړ سو. ټک ټک دی،
امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پرمخ ولاړ سي او زموږ بازار جوړ سي او موږ خپل کار ته ادامه ورکړو.
دمګړی شاوخوا څلور تر پنځو کیلومتر مربع پورې ساحه چې بازار او لژنور مسکونی سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضی وایي دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره نامنی جوړه کړې ده.
دا وسم انشاءالله سیمې چې د لاسه وتلي دي ډیر ژر به بیرته دولت په هغه منطقه کې حاکمیت پسي هغه منطقه به بیرته خپل لاسته راوړي. خلک خو د دې خلکو سره ډیر په عذاب دي، نو ټوله خلک هم زموږ سره همکار دي. دا وسم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکار دي او د دوو خلکو نامشروع غوښتنې په هیڅ صورت دوی منلی هم نه سي. په دې خاطر چې پیسې د دوی څپاړي او د دوی ډوډۍ د دوی څپاړي، د دوی کورونه یې سنګر کړي دي، د دوی د کورو څخه استفاده کوي، هلته د دوی د مؤمنانو اجزو د بغلو څخه تر پوستو باندې ټکان کوي.
دول موږ ته هم په وار وار خلکو مراجعه کړې ده او د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماینونه ډېر کرل شوي دي او د ډیرو خلکو کورونه په سنگرونو اوښتي دي. ویل کېږي د همګړۍ د ګرمسیر نږدې 95% سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالي چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یوه جوړوي. ویل کېږي ځکه نام نه دا او ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دې غاړې ته اسانه تګ راتګ کولای شي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ګرمسیر ولسوالۍ ته د الیاس دایی د ریپورټونو په لړۍ کې مو یو ریپورټ واورید. که څه هم مقدمه یې د کوکنارو د پټیو په اړه باندې او دا چې کوکنار په ګرمسیر کې ډیر زیات کرل شوي دي، خو د کوکنارو د کارلو یا د کښت په اړه باندې به خاص ریپورت هم ولرو چې هغه به بل پروګرام کې تاسو ته خپور کړو. چې کوم ریپورت مو اورید، دا د ګرمسیر په امنیتي وضعیت او د خلکو په غوښتنو باندې څرخیده. اوس هم راځو یو بل ځانګړی ریپورت ته. په کابل کې یوې ابتدایا څارنوالۍ د جمهور رئیس د لومړي مرستیال پر ضد یوه دعوه بیله کړه. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ته رسېدلي ښیي چې دغې څارنوالۍ وروستیو شپږو میاشتو نه په لږه موده کې دوه ځلې صورت دعوه ترتیب کړې ده. د دغو اسنادو له مخې عبدالرشید دوستم په لومړۍ صورت دعوه کې اصلي تورن ګڼل شوی دی. تفصیل د خان محمد سیند په یو ځانګړي او تفصیلي ریپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو او وروسته له هغه به هم د ګوړې اچار او نیز پروګرام تاسو ته خپور شي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تور دوسیه د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په ادارو کې اوړي راوړي. د کابل ښار د دوهم حوزې د ابتدایي محکمې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غواړي چې نوم یاد شي، د قضیې په اړه د څارنوالۍ او محکمې د اجراتو اړوند اسناد ازادي راډیو ته ورکړي دي. دغه اسناد ښیي چې د دوستم په اړه ترتیب شوې صورت دعوه په کابل کې د یوې ابتدایي څارنوالۍ لخوا بدله شوې ده. دغه څارنوالۍ د جوزا له میاشتې راهیسې د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې د احمد اشچي پر ادعا دوه ځلې صورت دعوه ترتیب کړې ده، کومه دعوه چې د روان کال د جوزا په شلمه په کابل کې د یوې ابتدایي څارنوالۍ لخوا ترتیب شوه. په کې د عبدالرشید دوستم په ګډون د لسو تورنو نومونه محکمې ته استول شوي او له محکمې لسو واړو ته مجازات غوښتي دي. په دغه صورت دعوا کې چې د ابتدایي څارنوالۍ د رئیس موظف څارنوال او د قضایي څېړنو د امر لاسلیکونه لیدل کېږي، عبدالرشید دوستم پکې د احمد اشچي د غیر قانوني بندي کولو، وهلو ټکولو او جنسي ځورونې اصلي تورن ګڼل شوی دی. د دغه صورت دعوا په یوې برخه کې راغلی دی.
د دغو دلایلو په ذکرولو او د تحقیق د محترم پلاوی او د موجوده اسنادو له مخې د ترتیب شوې اتهامنامې په ذکرولو سره جنرال دوستم د جرم اصلي تورن او ترسره کوونکی او نه تنه ساتونکی د جرم شریکان ګڼل کیږي. دوی د جزا د قانون د 429 او 416 مادي او د دغه قانون د 19 مادي په رعایتولو په قضیه کې الزامیت پلوي. نو د کابل ښار د دوهمې اوزې د ابتدایي محکمې له قضایي پلاوي هیله کیږي چې د قانون له دغو موادو سره سم نوموړی په مجازاتو محکوم کړي.
خو ولې او څرنګه د ولسمشر د لومړي مرستیال د صورت دعوه پاڼې بدلې شوې دي؟ د کابل خار د دوهم حوزې په ابتدایي محکمه کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې وویل، د احمد اشچي د ادعا په اړه د لوی څارنوالۍ لخوا د دعوا ترتیبول د قانون خلاف و، ځکه د ده په خبره سره له دې چې د دوستم په ګډون یې له درې نورو کسانو تحقیق نه و کړي له محکمې ورته مجازات غوښتي دي. د دغه سرچینې خبرې چې نه یې غوښتل اواز خپور شي.
کله چې دوسیه د سترې محکمې عالی شورا ته ځي، د سترې محکمې دارالانشا راپور ورکوي چې په څارنوالۍ کې د وو کسانو تحقیق بشپړ شوی او دوسیه اړوندې محکمې ته د لیږلو لپاره تیاره ده. له هغې وروسته دوسیه د کابل ښار د دوهمې حوزې محکمې ته ځي. محکمه د شویو اسنادو له مخې یا د سترې محکمې د عالي شورا د تصویب له مخې د څارنوال پام ور اړوي چې تاسې اصلا له درې کسانو نه تحقیق نه دی کړی او د سترې محکمې عالي شورا تصویب کړې وه چې هر کله د درې نورو تورنو تحقیقات بشپړ شي دوسیه د محکمې ته ولاړه شي. له همدې امله مو څارنوال متوجه کړ چې په دې برخه کې د قانون خلاف اجراءات شوي. همدا وه چې څارنوالۍ د دوهم ځل لپاره د درې کسانو پاڼې جلا او وو نورو ته یې مجازات وغوښتل.
بله پوښتنه دا ده چې آیا د دعوه په صورت حال کې بدلون راوستل او یا یې ځینې پاڼې جلا کول یو معمول کار ګڼل کیږي که څنګه؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په اړه وایي،
کله چې د لوی څارنوالۍ لخوا په رسمي توګه د دعوې اقامه جوړه شي، دا په دې معنی ده چې تور موجود دی او له محکمې نه ورته د جزا حکم غوښتل کیږي. کله چې په صورت دعوا کې بدلون راځي او درې کسان ځینې استثنا ګڼل کیږي، دا هغه پوښتنه ده چې څارنوالۍ باید ځواب ورکړي.
خو هغه څه چې څارنوالۍ په صورت حال کې ویلي هغه دا دي چې د دغو تورنو د ممنول خروج او د دوی د دندو د ځنډولو له پرېکړې سربیره په قضیه کې شامل دوستم، عبدالستار او عزت الله تحقیق ته حاضر نه شول. بلخوا د عبدالرشید دوستم و ساتون کې د څارنوالۍ تحقیق ته حاضر نه شول. له هغې وروسته څارنوالۍ د لومړۍ صورت دعوا ځینې پاڼې بدلوي او د روان کال د عقرب په لومړۍ نیټه نوې صورت دعوا جوړوي. په دوهمې صورت دعوا کې دا ځل د لسو تورنو لپاره نه، بلکې یوازې د عبدالرشید دوستم و ساتونکو ته مجازات غوښتل کیږي. د کابل ښار د دوهمې حوزې ابتدایي محکمه د دوهمې صورت دعوا له مخې د دوستم له و ساتونکو نه چې څېړنې ورنه شوي، د احمد اشچي د غیر قانوني بندي کولو په تور هر یو په درې درې کلونو تنفیزي بند او د اشچي د جنسي ځورونې له امله د پنځو پنځو کلونو په تنفیزي بند محکومیږي. د عبدالرشید دوستم لخوا د اشچي د وهلو ټکولو، غیر قانوني بندي کولو او جنسي ځورونې په ادعا یو کال تیریږي. اشچي تیر کال د قوس په میاشت کې ادعا کړې چې له ده سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا په جوزجان ولایت کې څو شپې ورځې ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان ولسمشر تیر کال د قوس په 15مه ویلي چې دغه قضیه به بررسی شي. همداشان په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د ملګرو ملتو د مرستندویه دفتر په ګډون ځینو بهرنیو بنسټونو د دغه قضیې د ارزونې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت، د اروپایي ټولنې دفتر او د بشري حقونو یو شمیر ملي او نړیوالو سازمانونو د اشچي د ادعا او له ده سره د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ناوړه چلند په اړه له افغان حکومته غوښتي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. جنرال دوستم چې پخوا تر دغې قضیې کله په خپل دفتر کې و او کله به د پوځي عملیاتو لپاره شمال ته تلو، د اشچي له ادعا وروسته یې د شمال په عملیاتو کې ګډون ونه کړ او په دفتر کې هم لږ لیدل کېده. د روان لمریز کال د سور د میاشتې په وروستیو کې د دوستم نږدې پلویانو خبر ورکړ چې د ولسمشر لومړی مرستیال د درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی. دوستم اوس د ترکیې په انقره ښار کې اوسیږي او د جنبش اسلامي د ګوند ویان بشیر احمد تنج ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. خو اوس چې له قضیې یو کال تیریږي، لا هم دغه دوسیه په محکمه کې اوړي راوړي. په دوهمې صورت دعوا کې چې د روان کال د عقرب د میاشتې په لومړۍ د لوی څارنوالۍ لخوا جوړه شوې ده، د عبدالرشید دوستم او دو تنو نورو نومونه نه لیدل کیږي. خو د دغې صورت دعوا په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې په قضیه کې له ښکېلو نورو کسانو باید قانوني تحقیقات وشي. د کابل ښار په دوهمې ابتدایي محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د عبدالرشید دوستم او دو تنو ساتونکو څېړنې یې ځنډېدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورزنګ ویان بشیر احمد تنجوای د احمد اشچی ادعا په شدت سره سیاسي ده. د همدې له امله لکه د لوی سرنوالۍ په شان بنسټونو کې د لومړي مرستیال د حضور اړتیا نه لیدل کیږي.
ما از اول گفته آمدیم که
موږ له اوله دا ویلي چې دا د یوې ادعا تر عدد څرګندونې دي او په شدت سیاسي دي، او د لومړي مرستیال صاحب موقف ته په کتو چې د افغانستان په اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده، موږ کله هم دا اړتیا نه وینو چې په لوی څارنوالې او نورو ادارو کې حضور پیدا کړو.
خاغلی تاین جوید عبدالرشید دوستم د وو ساتونکو په اړه د محکمې حکم د مداخلو په ترڅ کې شوی دی او دا حکم دوی ته ارزښت او اعتبار نه لري. د ده په خبره دوی به کله هم د جنرال دوستم د وو ساتونکو د نیونې اجازه ورنه کړي. تاینجوای د لومړي مرستیال په اړه په صورت دعوا کې د بدلون راوستل دا ښیي چې یا د قضیه سیاسي ده. لوی سرنوالۍ د دغو اسنادو په اړه چې آزادي راډیو ته رسیدلي څه نه وایي. که څه هم اړیکه مو د لوی سرنوالۍ د ویاند جمشید رسولي سره ټینګه شوه، خو نوموړي په رسمي ډول په دې اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والي احمد اشچی دا مني چې د عبدالرشید دوستم پر وړاندې صورت دعوا بدله شوې ده. د نوموړي په خبره دې ته په تمه دی چې لویه سرنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال او دو تنو جرمي شریکانو پر وړاندې نوې صورت دعوا ترتیب کړي.
په دوهمه صورت دعوا کې د دغو اووه تنو دوسیه بیله شوې ده، او د جنرال دوستم په ګډون د درې نورو کسانو دوسیه بیله شوې. تر اوسه د دې درېو تنو محکمه نه ده ټاکل شوې، او د سترې محکمې د عالي شورا لخوا یې د صلاحیت نه تفویض شوې.
په هغه صورت دعوا کې چې سرنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه جوړه کړې راغلي چې د عدلي طب د خدمتونو ریاست د وزیر محمد اکبر خان روغتون او د باګرام د میدان هوایی روغتون د احمد اشچی وهل ټکول او له هغه سره د جنسي تیری چلند تایید کړی دی. په صورت دعوا کې دا هم راغلی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ساتونکي په خپلو څرګندونو کې د عبدالرشید دوستم لخوا د احمد اشچی وهل ټکول د هغه جنسي زورونه او بندي کول تایید کړي، او ان دا یې هم ویلي چې کله چې احمد اشچی له دوستم سره توقیف و ده د احساس او عاطفې له مخې هغه ته یوه کمپله ورکړې چې دې کار جنرال دوستم غوسه کړی او دی یې اتلس ورځې د جوزجان ولایت په محبس کې بندي کړی دی. احمد اشچی وایي که چیرې د لوی سرنوالۍ او محکمې اجرات ده ته د قناعت وړ نه و، دی به د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې خپل شکایت په نړیواله محکمه کې ثبت کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. داسې لکه د ملي شورا احتمالي کاندیدان چې سله اوسه خوشحاله دي، او د وکالت موټرونه، پیسې، د بهر سفرونه، د اولادونو بهرني بورسونه او نور کشفش په خوب ویني. د خبرونې په پیل کې مو د تریاکو او چرسو له مسؤول سره مرکه درته کړې ده، او ترې پوښتلې مو دي چې ولې سږ کال د کار اندازه زیاته شوې ده. د کوکنارو، چرسو، مخدره موادو مسؤول صاحب، که دا راته ووایي چې ولې په 2010 کال کې د کوکنارو د کر د ولایتونو شمیر له 21 نه 24 ته لوړ شو؟
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. ته پوهیږې چې زراعت د یوه هیواد د ملا تیر دی، او چې په کوم هیواد کې کرهنه او زراعت په ترقۍ کې وي نو هلته فقر، بېوزلي او غربت په خپله له منځه ځي. له همدې امله موږ هم کوښښ وکړه چې د کوکنارو کر نورو ولایتو ته هم وغځوو، او د هغو ولایتونو وګړي هم له ګټو برخمن شي.
نو د کوکنارو کار خو منع او جرم دی، او تاسې د یو مسؤول په حیث د پراخولو هڅه کوئ؟
ته ښه وایې، خو موږ کوکنارو ته د یو زراعتي مفید بوټي په سترګه ګورو. تا ونه ویل چې ولې؟
ولی صاحب
زکه چې د کوکنارو بوټی چې وړوکه او تنکی وی نو خلک لري د سبو استفاده کوي چې ګل شي وطن او سیمه خپیخ کاریږي چې غوزی ونیسی نو هم تاریاک لاستر راځي او هم خشخاش له خشخاش وی د ډوډۍ کلچو او نور خړو په مزادار کولو کې کارتي اخري او له تاریاکو د درملو په هیڅ استفاده کیږي کنه کیږي
نه دلته خو پودر تری جوړیږي او یم خپل تاریاک د عمل او احتیاط په ډول کارول کیږي چې زیاتره هیوادوالي پودرین کړی دي چې یو خنمونه د کابل په لوسوخته او د کابل سیند دی
موک چاته نه دی ویلی چې ویس کوي او یا هم پودر تی جوړ کوي تا خو نو د خلکو نه پوی د چي د ډول کاروي
نو د کوکنارو کار خو منه دی
ظاهر خو منه دی او په قانون کې هم جرم دی نو د چا به مخنیسی او د چا سره به وهی
نو تاسو دی مسول په هیڅ مسولیت لری
زه دا مسولیت لرم چې د مخدره موادو په ضد بنرونه چاپ کم رادیوی او تلویزیونی تبلیغات وکم د غندلو او مخنیوي لپاره غونډې او سیمینارونه جوړ کم او کله کله په یو نیم پټي تراکتور وګرځم
په دې کارونو سره د تریاکو او مخدره موادو اندازه کمه شوې که زیاته شوې ده
زیاته شوې ده د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 80% زیاتوالی پکې راغلی
نو دا ولې
دا ځکه چې زمون خلک زیدی دي چې ته ورته ووایې مه یې کړه دای دوه چنده نور هم زیات کی چې ته یو پټی ورته اړی بل کال یې لزه د لس پټی نور کرلی وي
نو انجام به څه وي
انجام به یې زیاتېدل وي دومره به زیات شي چې د ټولې دنیا پوډریان به عیشونه پی وکي او هیڅ پوډری به یې هم له څکولو محروم نشي
او تاسی
مونږ به ګورو ورته او سیل به یې کوو
خلک وایي چې په ګټه کې تاسی هم شریک استئ دا رښتیا ده
سو وایم نو خدای وا خبره به درته وکم چې ډیر برکتی بوټی دی برکت یې تر ټولو مسؤلینو رسی
تقاولم خشای دی خو چی رواجوی دلته د تقاوت رواج لمنځه تللی وو خو اوس چې بیا پیل شوی نو زاړه مامورین ورخطا کړي دي چې څه به کوي له همداسې یوې کیسې مو خبرو
خزه تقاوت کوي مې او چې تقاوت سوم بیا مې نو قرار قرار دارگاه برگام را سخه اخلی سنگه او کما
شکر او باسه چه تقاوت کری کنه دم بده دی حکومت پا چوکی خطلی و دی انسان ارس دی لاوسم نیه مور
ولی سرا بنده شویده
لغگیده سره دی زره خلی ترازی دوم را زور شویه خیر دی چه زده پا زرطوب که وکرم او زد زوان پاتیم
زه هم زوان سرایم مغزم اوس هم سم کار کوي
او یو خط چلولی اته دوله آینه که ورته بدلوی و را بدلوی چه لزه یا پورته کیگی آین دی کلمو دی جرکی دو غیق دی او ریدل کیگی او تلا اوس هم زان تا زوان وایی
هر سچیم خود تقاوت همر تلان همر سیدلی حکومت ظالم نه حق تقاوت کرم
چو کلنی؟
یو کم نوی کلنیم
یعنی نه اتیا کلنی؟ اولاد تقاوت سن تم نه رسیدلی لده معلومی گی چه ده تقاوت سن بس سل کالی
هر سچیوی خو لا تکرهیم
دو و نیوروس بدی و گورم چه تکره ای که نه دروس خود قدرت او چوکه زور و چه نیم و نیم کلا گرزیده لده وروس بده چوک پا آرام هم پورتا نسی کرای
ده خبر پریگ ده سکار وکم
اوز چه فوزی سرائی تقاوت یا برطرف هستی نو ده تلویزیونو او رادیوگانو ده فوزی چارو کارپوسی تا هم زن کارپو که هم با موک در چخه بیغمه یو او هم با دی تا سات دیروی
او هم با مل نظریاتو سخه هیوادوال مستفید شی
هیوادوالو دی چه لکه را گته و نلیده نو لخبرو خود ارگیس مستفید که دای نسی بیا خود اوز خبرم پزای نوی
خزه دیر خد وقتی رولو لاره دیر او خودالک پا دیر دول با می زرم تشوم او حکومت با داس در تا پا سالور مذهب کافر کم چی لی دلی با دی نوی
هونو دلته چې هر څوک لکاره لري شي بیا په نظام او حکومت باندې نیوکه کوي او لزانه سپین چرګ جوړ کی.
خزه کتا دا کار نه وای را خودله بهر تتلم چله عیش می کړای وای
لیوانای کیګه ما بیا دې لا بهر مړای نشو راوړای ام دلته وسه چې بیا دې په غمړی خو په عذاب نشو.
زف صف ګرونو کیم او دې تا زهل سه چټیا تو ډګ دے
ته خوایا هر یو ام دا فکر کوي خو ما دې د کفن غم خوړلای دی پرون می یو توپ سان راو چې بیا به خطایو کپن بنوی
دا سوهای
رښتیا وایم د جنازې لپاره می دی اتر د ګلاب او با او نور شیانم را وړی دی سبا ته په جنازونو پیسې ځم چې بیا یې د جنازې خلکو ته ورکو.
دومره کمزورې او د مرګ په غاړه درته ښکارم.
یو فوزی چې په ناتیا کلنۍ کې تقاعد شي نو پرته له ګورو کفنه یې د بل هیڅ شي تمه نه کیږي خو که صاحب نظری لیکدمه در کې څه نسم ویلی ځکه چې په صاحب نظری کې د انسان د زړه غوټه خلاصه سي او دا کار روغتیا ته ګټه رسوي. له همدې امله زیاتره بیکاره مامورین صاحب نظری کوي.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
اوس د غبرک شیرم ووري
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری پرتپل شوی ښکاری نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری پرتپل شوی ښکاری نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره پیوخ لښکاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندي داسې لری ښکاری لکه دی وسر غوندي داسې لری ښکاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کتا او پورته ښکاری سم نصب شوی نه دی او کتنه کګه ده. د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، رڼا هوتک، سپوږمۍ او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
دنگه میدان تا دی وطلو موسم دی پخر پرو دنگه میدان تا دی وطلو موسم دی یه دی کرکت چا ظلمو بیا دی والوالو موسم دی یه دی کرکت چا ظلمو بیا دی والوالو موسم دی
بال مرغی چپ ہوا کے دماغ لاتا نیشی
چاندل مو بیا دی ولولو موسم دے اے دے کر کے چاندل مو بیا دی ولولو موسم دے لک شاہین یہ پدے اشنا آسمان کے ورا پوے توڑ سور زرغون بیرق پٹون جہان کے ورا پوے رونا ون پہلے دلواڑو حوصلو موسم دے حوصلو موسم دے یہ دیکھ کر کے چادل مو پیا دے ول ولو موسم دے